خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې په یو راپور کې ویل شوی د افغانستان په شمال کې د فرانسې او الجزایر وسله وال تحرکات لري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی سي. د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. آیرلند پرون د کرکټ 500 مسابقه له افغانستان څخه وګټله. سپین مڼې د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د یکشنبې په ورځ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 کمپاین د پای په غونډه کې وویل، دا مهال 12 ښځې په وزارتونو کې د معینانو، 12% ښځې په ادارو کې د رهبرۍ په سطحه دندې ترسره کوي او د ټولو اداري کارکوونکو له ډلې 26% یې ښځې دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مطبوعاتي اعلامیې په حواله د ښځو چارو وزیر ویلي، افغان حکومت په سیاسي او نورو برخو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ټینګه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه د یو ورځنۍ یا 500 نړیوالو مسابقو په درېیمه لوبه کې په 500 ویکټو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه، په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. سیال ټیم ته یې د 178 منډو هدف وټاکه. آیرلند وتوانید دغه هدف په 500 ویکټو په داسې حال کې چې 2 توپونه لا ورته پاتې و پوره کړي. دا مسابقه د متحده عرب اماراتو د شارجه ښار په سټیډیوم کې وسوه. په دې لړۍ کې لومړۍ سیالي د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ویکټو ګټلې وه، دویمه او درېیمه یې د آیرلند لوبډلې وګټله. په لوګر ولایت کې پرون یکشنبه څه کم 6 بیلابیل نشئی توکي وسوځول سول. د والی ویان سلیم ساحلی ازادي رادیو ته وویل په دغو موادو کې هیروئین، مورفین، تریاک، چرس او نور توکي شامل و.
په دې کې 15 کیلوګرام هیروئین، 1300 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرام تریاک، 2249 کیلوګرام چرس او 1550 کیلوګرام بنګدانا شامل و او وسوځول شول.
د لوګر ولایت مسؤلان وایي دغه مواد د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا په تیرو څکم 2 کې نیول سی. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبری اجنس په حواله د لکتالیس شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. په فرانسې کې د مصرفونکو د مسؤلیت ادارې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د لکتالیس ګروپ د خوراکي موادو په سوجي اوړو کې یو ډول باکتریا موندل سوي چې د کوچنیانو د روغتیا لپاره زیان رسوونکي ده. لکتالیس ګروپ په نړۍ کې د ماشومانو د غذا جوړولو ستر شرکت دی. د رویټرز په حواله د لکتالیس ګروپ غذایی مواد د افغانستان تر څنګ په پاکستان، چین، عراق، مراکش، سودان، کولمبیا، پیرو، هیټی، یونان او ګرجستان کې هم خرڅیږي. خو د دې شرکت ویاند ویلي چې په سوجي اوړو کې هره باکتریا په 2 ایشولو سره مړه کیږي. سپین مڼې د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د مایک پینس د دفتر رئیس جارود ایګن پرون یکشنبه په ویلامیا کې وویل، د فلسطیني ادارې مشرتابه یو وار بیا د سیمې پر راتلونکي د خبرو له موقع ځان لري کړ چې د خواشینۍ وړ خبره ده. مایک پینس روانه میلادي میاشت منځني ختیځ ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې پرون سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چن په بیروت کې د امریکا سفارت ته څیر مره غونډ سوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نشوتو خبر هم ورکول سوی دی. په همدې حال کې د عرب لیگ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکا د جمهور رئیس پریکړه وغندله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چند د هغې هیواد پلازمینې کیف په مرکزی سیمو کې لارو او سړکونو ته راوتلې وه او د ساکاشویلی د ازادۍ تر څنګ یې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او لوی څارنوال یوری لوتسینکو د استعفا نارې وهلې. مظاهره چند پرون په کیف کې د ازادۍ پر میدان راغونډ شول چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د پاڅون کوونکو د رایو ځای کېدو اصلي مرکز و. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لږ تر لږه 2500 کسانو په پروني مظاهره کې ونډه درلوده. ساکاشویلی چې پخوا د ګرجستان ولسمشر و د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته د اوکراین د اډیسا شار والی هم وو او وروسته یې د نوي ځواک حرکت ګوند هم جوړ کړ. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر له عمده سیاسي مخالفانو څخه دی او د جمعې په ورځ ونیول سو. د اوکراین حکومت وایي چې د ساکاشویلی په ملاتړ مظاهرې د اوکراین د رژیم پر ضد د روسیې د دسیسې برخه ده. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین ICAN ته ورکړل سوه. د ICAN اجرایه مدیرې بیتریس پین پرون د نروې په پلازمینه اوسلو کې ځانګړو مراسمو ته وویل: موږ د یوازنی منطقي انتخاب استازیتوب کوو. موږ د هغو خلکو استازیتوب کوو چې زموږ په نړۍ کې د اټومي وسلو پاتې کېدل نه مني. په اوسلو کې پرونی مراسمو ته یوه جاپانی ښځه چې د جاپان په هیروشیما ښار کې له اټومي حملې ژوندي پاتې سوې هم ورغلې وه. د سویډن په پلازمینه ستاکهولم کې بیا پاتې جایزې نورو ګټونکو ته د ځانګړو مراسمو پر مهال ورکړل سوې. سیازادی رادیو ته غوږ یاست. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوولو د حضور خبر ورکړی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم اوري چې په لبنان کې پرون د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې پر خلاف مظاهره سوې ده. په مصر کې یو لرغونی مومیایي موندل سوی چې په دې اړه هم په دې خپرونې کې یو راپور خپروو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د فرانسې خبری اجنس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوالو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. د اول وار دی چې په افغانستان کې له داعش سره د افریقا او اروپا د هیوادونو د وسلوالو د یو ځای کېدو او فعالیت خبر خپریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
فرانس پرس خبری اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل افغانستان ته تللي دي. د فرانس پرس په حواله دا وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې له داعش سره یو ځای شوي دي. دا اول وار دی چې په افغانستان کې د داعش د فرانسوي وسلوالو د حضور خبر خپور شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر څارونکو په حواله ویلي چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلې. نو شای یو شمیر وسلوال یې له منځني ختیځه تښتېدلي او د افغانستان لور ته یې مخ کړی وي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د داعش یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته رسېدلي دي. داور زیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې له تاجکستانه دا کسان د افغانستان لور ته راوښتي دي. په ورغلو خلکو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي هم شامل دي. د درزاب د ولسوال په وینا د داعش درې تنه الجیریایي وسلوال چې شای په عراق او سوریه کې جنګېدل غالبا په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت له شبکې د خراسان دولت سره یو ځای شوي او افغانستان ته اوښتي دي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې داسې ښځې او نارینه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي په هغه ولایت کې لیدل شوي او په درزاب کې د داعش وسلوال روزي. د جوزجان د والی ویان زیاته کړي چې داسې رپورټونه هم ورته رسیدلي چې له ورغلو کسانو سره کوچنیان هم شته چې شمیر یې شایي د 500 په شاوخوا کې وي. د درزاب ولسوال فرانس پرس ته ویلي چې لږ تر لږه 200 وسلوالو چې بهرنیان پکې دي د بیبي مریم کلی په 200 متره کې کمپ جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکو چې نومیانه د اخیستل سوی فرانس پرس ته ویلي چې بهرني وسلوال ټول ځوانان دي، لوړې ونې او سپین پوستکي لري، د مختلفو هیوادونو خلک دي، له چا سره خبرې نه کوي او سرحدي سیمو ته په تګ راتګ کې دي. یو شمېر اروپایي سرچینو باور څرګند کړی چې وسلوال کسان شاید د تاجکستان لارې افغانستان ته ځي. د فرانس پرس په حواله یو فرانسوي وګړي چې د جولای په میاشت کې نیول شوی و ویلي چې غواړي په افغانستان کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش ډلې ریښې به وایستل سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په اذربایجان کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې ته ماته ورکړل سوې ده. د افغانستان امنیتي ادارو په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د حضور په اړه خبرې نه دي کړې.
ومردل چې د فرانسې خبري اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل په وروستیو کې افغانستان ته تللي. د جوزجان ولایت د درزه بولسوال باز محمد داور د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د داعش ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي. دا ورزیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې شیزي همسته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وروښتې دي. د درزاب د ولسوال په خبره په ورغلو وسلوالو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي همسته. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې داعش ډله تنکي زلمیان د جګړې لپاره روزي. د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری په ځواب کې ویلي وه
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي.
په وروستیو کې د افغانستان د شمال په څو نور ولایتونو کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو راپورونه ورکول شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلی.
برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د دې ډلې د منځني ختیځ د سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي، له سوریې څخه فرانسوي او الجزایري سخت دریځي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د ځان لپاره یوه اډه جوړه کړې یوځای شوي دي. ډیلی میل لیکي دا خبره یو شمېر افغان او نړیوالو سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سخت دریځو فرانسوي یانو حضور تاییدیږي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریا او عراق کې د داعش له ماتې وروسته ښایي بهرنیان دغه جګړه ځپلي هیواد ته مخه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د فرانسې لپاره هم چې له 2015 کال راهیسې له داعش څخه د الهام اخیستونکو تر ټولو خونړیو حملو شاهده وه د اندېښنې وړ مسله ده. د هغې هیواد لپاره چې نه پوهېږي له خپلو هغو په سلګونو اتباعو سره چې منځني ختیځ ته د دغې ډلې په پلوي جګړو کې د ګډون لپاره تللي څه وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال جوزجان په تیره بیا د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور ویلي چې د الجزایر او فرانسې یو شمېر اتباع په سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته داخل شوي دي. په کابل کې اروپایي او افغان امنیتي سرچینو هم د هغه دا خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې شمېر څومره دی. د درزاب اوسیدونکو بیا ویلي چې شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو د بی بی مریم له کلي 200 متره لري د ځان لپاره یو کمپ پرانستلی دی. یو شمېر اروپایي سرچینو ویلي چې اکثره دغه بهرني وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه افغانستان خپل ځان ته د بهرنیو وسلوالو د راکاګلو یوه اوږده سابقه لري. په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د افغانستان جهاد ته ډیرو بهرنیانو په تیره بیا عربانو رادنګلي وو چې وروسته القاعده له دې هیواده د ځان لپاره د یوه امن ځای په توګه کار واخیست. د ډیلی میل په وینا که څه هم پنټاګون وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېر له زرو کم دی، خو د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې هیواد کې د بهرنیو وسلوالو مخ په زیاتېدونکي حضور ته په پام سره داسې نښې لیدل کېږي چې داعش د نړیوالو حملو لپاره د بهرنیو وسلوالو یوه عملیاتي برخه په دې هیواد کې فعالوي. امریکای بیلیبل نیوز دیموکرات انټرنیټي خبرونې امریکا ته د محمد یونس یوسفزی په نوم د هغه ځوان افغان ترجمان سفر ته پام اړولی چې له څو کلونو هلو ځلو وروسته د امریکا په هاستون کې له خپل پخواني امریکایي عامر سره یوځای شوی دی. څلیرش کلن یوسف زی چې هغه وخت اولس کلن و په هلمند کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د یو جزوتام له قمندان ډګرمن مایک هډسن سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه. د خبرونې په لیکنه هډسن چې اوس په امریکا کې د احتیاطي پوځیانو په اډه کې دنده سرته رسوي وایي د چې کله خپل پخوانی ترجمان ولید چې بالاخره امریکا ته راورسېد ډېر د خوښۍ احساس یې وکړ. دی وایي دغه سفر څلور کاله وخت ونیوه او دا اندېښنه ورسره وه چې ښایي هغه دومره ژوندی پاتې نه شي چې دغه سفر ترسره کړي. یوسف زی دې خبرونې ته ویلي چې د هډسن په لیدو یې داسې احساس وکړ چې یوازې نه دی او اوس یوه کورنۍ لري. د خبرونه په وینا د امریکا د حکومت د سپتمبر میاشتې د راپور له مخې د افغانانو لپاره د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې تر اوسه له 9000 زیات کسان چې د امریکا د ویزو غوښتنه یې کړې ویزو اخیستو ته منتظر دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومت له فرمان سره سره په لور پرتو سیمو کې د پیغلتوب معاینه یو عادي کار دی. د دې وزارت مرستیاله وایي د ښځو د پیاوړتیا په دوو سمپوزیمونو کې چې د لرو پرتو سیمو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه په دې اړه ورسره ژورې اندېښنې شریکې سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومتي فرمان او ترسره شویو کمپاینونو سره سره په عدلي طبي مرکزونو کې د بکارت د پردې معاینه لا هم د تاوتریخوالي یوه جدي بېلګه ده. د دغې وزارت مرستیاله نبیله مسلی وایي د دوی موندنې ښیي هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي له دې اندېښنې ډېرې ځورېږي. اغلې مسلی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هېواد د بېلابېلو سیمو ښځو ورسره د ښځو د پیاوړتیا په دوه وروستیو سمپوزیمونو کې په دې اړه جدي اندېښنې شریکې کړې دي.
دا وایي په ځینې لرې پرتو سیمو کې لا هم دا معاینه کیږي یا دا چې دوی له فرمان څخه نه دي خبر او یا هیڅ د قانون په قصه کې نه دي. دا خپل یو تاوتریخوالی دی او دا غونجونو په وړاندې ډیر کیږي چې له کوره د یو خوندي ځای په لټه وځي. نوموړي وایي دا کار داسې وخت کیږي چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅ بنسټ نشي کولی له اجازې پرته یا دا معاینه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بکارت یا پغلتو پردې معاینه د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل بولی. د دغه کمیسیون کمشنری قدریا یزدان پرس ازادي راډیو ته وویل په ښارونو کې په دې اړه جدي کار شوی خو لا هم د جبري معاینو موارد موجود دي.
تلاش های جدی بر مهار
دا وای د دې اجباري معاینو د بندول لپاره جدي هڅې کیږي. په داس حال کې چې مسولین په هیګي چې دا جنایت دی خو بیا یې هم نمونی لیدل کیږي ولې په کافی اندازه بند شوی دي.
کافی مهار شوه
نړیوال سازمانونه وای دا ډول معاینه علمي نه دي او نشي کولای یو څوک بد فعل ثابت کړي. مخکې در دي د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسي ویلي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. دغه شان د افغانستان د بشر د حقوقو د څار سازمان او د نړۍ روغتیایي سازمان هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقوقو ټکان ورکوونکي نقص ګڼلې او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی ته په دې اړه شکایتونه او انتقادونه نه دي رسیدلي. د یاد وزارت د پالیسي او پلان مرسیال عبدالقدیر قدیر ازادي راډیو ته وویل که څوک په دې اړه شواهد شریک کړي له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي.
هر څوک چې د صحیح سیستم پدنن کی د خوشونت عامل کی هغه د قانون مطابق سره سم مجازات کیږي. خو شواهد ضرورت دی چې مونږه شواهد به ولرو.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کمشنر قدریا یزدان پرز دغه نسې ماینه په خپل د جنسي زورونی و بڼه بولی. نو موړی وایي دا ډول اکثره ماینه د ځانمنون جنو او میرمنو د موافقه خلاف او هم په غیر مسلکي توګه تر سره کیږي چې باید په بشپړ ډول منع وګرځول شي.
د جلال آباد د شاروالي چارواکي وایي چې د شاري پراختیا لپاره پلانونه طرحه سوي خو د دولتي مځکو د غاصبانو له وجې نسي تطبیقولی. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې.
د ننګرهار د ګڼو ولسوالیو څخه خلکو د نامنیو له امله جلال آباد ته په کډه راغلي او تر څنګ د لغمان، کونړ، نورستان، لوګر او پکتیا ولایتونو ګڼو اوسیدونکو هم په دغه ښار کې استوګنه غوره کړي چې د ډېری ګڼې ګوڼې له امله اکثره خلک د ښاري اسانتیاو څخه محروم دي او د ښاري پراختیا په برخه کې هم حکومت تر دې مهاله څه نه دي کړي. خو د جلال آباد سرفرس ښاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي چې د ښاري پراختیا لپاره پلانونه جوړ شوي شوی خود دولتی املاکو غاصبینو یې مخه نیولې ده.
د رهایش دپاره موږ ځینې نور پلانونه په ځای کې لرو، پلانونه ایجاد شوي دي. خو ډېره ستونزمنه خبره چې ده هغه د دولتي املاکو د غصب موضوع ده، چې ښاري پلانونه د مشکل سره مخ کړي دي او په هغه څه چې لازم وه چې ښاري پلانونه تطبیق شي د اوسه پورې نه دي تطبیق شي.
انجینر عمر خیر وړاندې وایي په جلال آباد ښار کې د یو شمېر دولتي املاکو د غصب تر څنګ په دوه نوو ښارګوټو کې هم زورواکو ځمکې غصب کړي چې د ښاري پراختیا مخه یې ډپ کړې ده.
هر ځای کې چې یو غیر قانوني عمل کېږي هلته یو نوه قوه چې قابل دید نه ده، یعنی نامرئی قوه ده خو موجوده ده، موانع فوق العاده ایجادوي. څو شارک چې پلان کړي دي، یو شارک موږ په سیاسنګ کې پلان کړی ده 40% تطبیق ده، 20% د غاصب په لاس کې ده. قاسم آباد کې موږ تقریبا د 5300 نمبرو پلان طراحي کړی ده د ملنګ جان مینې په نامه، هغه 10% تطبیق ده.
د جلال آباد سرفرس خاروال انجینر عمر خیل زیاتوي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان د جزا په قانون کې د 3 نمبر زمیمی په بنیاد د ځمکې په مساحت غاصبینو ته مجازات ټاکل شوي چې تر عمر قید پورې جزا هم پکې ټاکل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به په عملي بڼه پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په لبنان کې پرون یک شنبه سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. خلک په بیروت کې د امریکا سفارت مخامخ راغونډ شوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نښتو خبر هم خپور شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی راپور کې.
د لبنان پلازمینه بیروت کې پرون د امریکا سفارت ته شاوخوا راغون شوې ترڅ کوونکې لامنیتي ځواکونو سره ونښتل او د دواړو خواو ترمنځ شخړو خبرونه خپاره شوې دي. د لبنان امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ او د اوبو ستر ټانکرونه یې د مظاهرې ځای ته ورسول. پر خلکو یې اوبو وپاشلې څو مظاهره چان خواره واره شي. خو مظاهره چانو د بیروت په دیپلوماتیک سیمه کې ورغورځوونکي ګولۍ وویشتې او پر لاروی اورونه بل کړل. په لبنان کې زرګونه فلسطیني کډوال ژوند کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تیرې چهارشنبې په ورځ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او تر څنګ یې وویل چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدوي. د انډونیزیا پلازمینه جاکرتا کې پرون سرګونه کسان د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په مخالفت کې لارو او سرکونو ته راوتلي وو. په همدې حال کې د سویډن پولیسو پرون درې تنه چې د ګاتنبرګ ښار د یهودانو پر یوه کنیسه یې د حملې پلان درلود ونیول. د اسرائیل امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون یو فلسطیني سړی په بیت المقدس کې یو امنیتي ساتونکی په چړو وهلی خونیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عربو د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه یې وغندله. هغوی وویل چې تر دې وروسته د اسرائیل او فلسطین د سولې د هڅو په اړه د امریکا بې طرفه منځګړیتوب نشي منل کېدلی. د عربو د اتحادیه مشر احمد ابوالغیت پرون وویل
قرار الإدارة الأمريكية هو في جوهره
ده دونالد ترامپ پریکړه د اسرائیل لوري د فلسطین اشغال توجیه کوي او هغه برخلیک چې په زور پر فلسطین تحمیل شوی پر رسمیت پیژني. دا نړیوالو قوانینو او د عدالت اصل ته د بې تفاوتۍ پر اساس پریکړه ده او پریکړه کوونکی د نړیوالو د ګډې ارادې په مخالفت کې دروي. فلسطینیان بیت المقدس پر راتلونکي کې د خپل دولت پلازمینه غني او وایي چې بیت المقدس په بشپړ ډول د فلسطین د خاورې برخه شار دی. خو اسرائیل چې د بیت المقدس ختیځ سیمې نیولې ټول شار خپل پلازمینه غني.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون یک شنبه د ناروی پلازمینه اوسلو کې د یو لړ مراسمو په لړ کې سرغنی جایزه ترلاسه کړه. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشرې او د دې کمپاین هغې جاپاني غړې ته چې پر جاپان د اټومي حملې ژوندۍ پاتې سوې دغه جایزه ورکړل سوه. نور حال د نوریاس نوري پراپور کې
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو لمنځوړل یا موږ ټول لمنځوړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشرې بیاتریس افهن د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 468 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وایي تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای این مشر وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي. د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغې په عین حال کې چې له فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه، زیاته کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د له منځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل چې په غالب ګمان له اټومي وسلو برخمن دی نه د دغو وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو له لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې ویناوالې 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 14 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې راایستل شوې وه وایي اکثره ټولګوالې په خپل صنف کې ژوندي له خاورو لاندې شول.
د مصر لرغونپوهانو د هغو تاریخي آثارو د موندلو اعلان کړی چې یو لرغونی مومیایي سوی مړی هم پکې شامل دی. چارواکي وایي چې له دې مومیایي سوی مړی سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل شوي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
مصری چارواکو د شنبه په ورځ وویل یو مومیایي شوی مړی چې په غالب ګمان د پخوانی زمانه د کوم مهم شخصیت بوي او څو نور لرغونی آثار یې په اقصر ښار کې له دوو لرغونو قبرونو څخه ترلاسه کړي دي. د نیل سیند پر غاړه پروت اقصر د مصر هغه ښار دی چې لرغون پیژندونکو تر اوسه ډېرې پراخې څېړنې نه دي پکې کړي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي د دې لرغونو قبرونو موقعیت د اقصر په لویدیځ ساحل کې په درا ابو نجا هدیره کې دی چې د لومړي ځل لپاره جرمنۍ لرغون پیژندونکې فدریکا کمپ په نویمو کلونو کې د هغو یادونه کړې وه، خو هیڅکله نه څوک ورغلي وو او نه هلته کیندنې شوي دي. لرغون پیژندونکو له دې مومیایي شوي مړي سره یو ځای له لرګیو جوړ څو نقابونه او سلګونه مجسمې هم موندلې چې د لرغونو آثارو وزارت وایي تاریخ یې ښایي د مصر د لرغونو پاچایانو د 12مې دورې د پای یا د 13مې دورې د پایل زمانې ته ورسیږي. د مصر لرغونی آثار په نړۍ کې بې ساري شهرت لري او د همدې آثارو له وجې هر کال خورا زیات سیلانیان د هیواد ته سفر کوي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت هیله لري چې نوي موندل شوي آثار به د دې هیواد د توریزم له صنعت سره چې په عربي نړۍ کې له ولسي پاڅونونو وروسته سخت زیانمن شوی دی مرسته وکړي. مصر لومړنی عربي هیواد و چې په 2011 کال کې ولسي پاڅونونه یا د عرب پسرلی په نوم نهضت پکې پیل شو. اولس مشر حسنی مبارک د همدې پاڅون په دوام له واکه لری شو، خو له دې سره سره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ تر اوسه پایته نه دی رسیدلی. د پاڅونونو د مصر اقتصاد چې تر ډیره د توریزم پر عوایدو ولاړ و سخت زیانمن کړ. په سپتمبر میاشت کې مصري لرغون پیژندونکو په اقصر ښار کې د لرغونې زمانې د یو مشهور زرګر قبر وموند چې د اټکل له مخې 3000 کاله مخکې ژوند کاوه. مصري چارواکو وویل له دې قبر سره یو ځای 100 ښخې شوې مجسمې، مومیایي شوي مړي او ګاڼې هم ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساینس پوهان وایي داسې درملې موندلې چې په اسانۍ د ملاریا ناروغي تداوي کوي. نور لیسمت څاروان ناوري.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا څېړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د 10 بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د 2 بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د 6 بجو خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د افغانستان د شوزو چارو وزیر وایي افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون د یو ورځنۍ یا 15 نړیوالو مسابقو په دریمه لوبه کې په 15 وکټو سره افغانستان ته ماتې ورکړه. په لوګر ولایت کې پرون یک شنبه څه کم 16 ټنه بیلابیل نشه یي توکي وسوځول شول. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی. د دې شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر شوي دي. سپین مڼې د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږکال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین یا ICAN ته ورکړل سوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې ربان ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منسوب وای چې د ځینو ستونزو له امله لقطې منفک شوه، خو اوس چې غواړي خپل قطې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي. دا وای د پښان د سرحدي ځواکونو نور منسوبین هم چې منفک شوي وو، خدا چې واسطه لرلی هغه بیرته جذب شوي، خو د چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي. د دې ستونزو مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه ده؟
زما نوم احسان الله ده.
له کومه ځای د ټلیفون کړې؟
د لغمان ولایت د مرکز څخه.
ستونزه مو څه ده؟
ورو دغه مشکل له چې زه په لیوا سرحدي کې وم اوس منفک شوم چې زما کله ورته وي هغه ځای نشته، کمبوت نشته. زمونږ یو څو ملګري واغې منفکي خلاصه کړه، هغې ته کمبوت اوسه واسطه هم لرله، خو ځان یې هغه اوس خو نن سبا څوک چاته حل نه وي مسوزانه مقرر کړه. دغه یو جمعه کې غاغې وظیفه اغېستې ده پکې.
ته په کوم ټولي، کنډک، لیوا یا فرقه کې وي؟ داسې په مشخصه توګه ووایه، او دا هم ووایه چې څو کاله دې په سرحدي ځواکونو کې وظیفه ترسره کړې.
د ننګرهار ولایت سرحدي پولیسو په ټوله ثقیله کې هم هغه زمونږ ټوله چې منحل شو، نو کله چې مونږ کنډکو ته ورکړلو نو هغه کنډکونه چې و مونږ ونه شو کړی چې هغه کنډک ته په وخت باندې هغه وو که زمونږ له خوا نه د مخالفینو مونږ ته ډېر هغه وو تارونه به یې راکول نو د هغه له وجې نه ما وظیفه پرېښوده په اوس امنیت ښه شوی نو بېرته غواړم خپل وظیفه واخلم او څلور کاله په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده په مختلفو ولایتو کنړ نورستان کې هندوکوشتی او توربور یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې ټولو ته ورغلی یم وظیفه مې اجرا کړې څلور کاله پکې
اوس چې ته خپلې قطعې ته ورګرځې مسؤلین درته څه وایي
اوس مسؤلین وایي چې د وزارت داخلي لخوا نه امر شوی چې هغه منطقیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند ده د دې لخوا نه اوس مونږ نه واسطه لرو نه هغه لرو زمونږ څو ملګري وو هغه خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې هغه هم دغسې مونږ غوندې منفق شوي او څه واسطه مسله پیدا کړل هغه هم اوس د یو جمعه کېږي چې مقرر شوي دي
هغوی هم ستا په شان منفق شوي وو
او هغه هم دغسې زمونږ غوندې مشکلات ورسره امنیتي ستونزې د مخالفینو لخوا نه ورته وي ډېر بیا هغه هم وظیفه پرېښه اوس مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغه هم وظیفه پرېښه زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښې چې زه پیژان څخه ورځم پیژان وایي والا کمبوج نشته جای نشته او پلانکی ده بیسانکی ده نو چې واسطه والا وي هغې ته ښه کمبوج ته مقررېږي درګر ده
اوس څه غواړې غواړې چې بېرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړې
اوس زه غواړم بېرته چې خپله وظیفه واخلم خاص علاقه لرم مخکې چې وظیفه اجرا کړې نو اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بېرته ادامه ورکړم او هېوادوالو ته خدمت وکړم
خسته مشکل به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو
دا اوس دغه مشکل ده زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي
د انصاف په لټه کې
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه جناب رادمنش د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفک شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي دا پروسه څنګه ده
قانون کاملا وضاحت لري هر هغه کسان چې د خپل قطعنه په اساس د مشکلات غیر حاضریږي بیا سه حاضر شي د خپل قطعنه او خپل د هغه تتاسې دی پکې منسوب ده د هغه نه یو ابتدایي تحقیقات کوي پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راجع کوي چې دغه نفر د دې له کبله غیر حاضر شو مثلا کوم مشکل یې درلوده اما دا وضاحت لري که هر هغه کسان چې غیر حاضر شي خپل قطعې ته حاضر شي حقیقتا مسؤول ده سیدای په خپل بست کې ونیسي حاضری ځینې واخلي او د ده مشکلات حل کیږي او دای منسوب ده حقیقتا دی که مشکل یې رفع نشو خپل پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون هم ونه کا زه حاضر یم سی ورته خ او په وخت زمان مشوره ورکوم
رادمنش صاحب دی وای چې خپل قطعې ته مراجعه کړې ډېرې هلې ځلې هم کړې خو همکاري ورسره نه ده شوې تاسو له ده سره څه همکاري کولی شئ
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو اول خو قانون وضاحت لري قانون د په هر قطعې کې سی دی حاضریې درلوده اوس غیر حاضر شوی ده حقیقت ته باید دی مراجعه وکړي که ونه شو پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون ونه کړو زه په حیث د یو انسان د ټولو خلکو سره مونږ همکاري کړی ده او زه حاضر یم چې پیژنتون د وزارت داخلې سره ارتباط ونیسم او که دی سره امکانات و همکاري کوي
دا موضوع مو د دې لپاره تاسو سره شریکه کړه چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
تر اوسه آخر ته نه دی رسیدلې مقصد شروع دی او که په آخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤول ده چې خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د ځینو مشکلاتو له امله له دندې منفک شوی و، خو اوس بیرته غواړي چې په خپلې قطعې کې شامل او دندې ته دوام ورکړي. دی وایي همکاري ورسره نه ده شوې او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشي په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت له اجام په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نه ښودلې دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لسو کالو په عمر باندې دی د دماغ ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي پر دغه شمېرې باندې 0 50 50 3 3 0 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
زه د ګزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د یارات ولس کاله کېږي چې مانا یو عاجزه د ګزه ولسوالۍ ته راغلې ده. هغه غواړي چې خپل قریبان هر څوک چې زما غږ اوري کولی شي چې مانا خپل ته د عاجزت راشي سیرات کور دی مانا هر هر قریب هر دوست چې زما غږ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی د غزګان نمبر 0 2 9 9 5 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومی یم له کندهار څخه. زما یو دوستي ده جاوید په نوم، نو که تاسو په دې اړه معلومات لري یا دې زما خپل زما آواز اوري نو تقریبا دا شپږ میاشتې چې دې ورسره د خپل کور څخه بیا هم نوې بلې په دا نمبر سم اسي تر اوسه نه نیوي
سره تلې سلام علیکم، زه عبدالباری ام مورور سعودي د تدور 15 میاشتې کیږي چې مدرکه سعودي که هر چا پیدا کوي په دې غاړه کې به دې شماره جاری کرا سره ونی سي 0 00 4 0 0 0 9 0. نن یې عبدالرحمن دی. سلام
زکریا عبدالسلام مزمیار د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکو. موږ یو کلیوال د عبدالمرزا په نامه باندې 6 کاله کېږي چلکور نادره کتره ایتم د عبدالمرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی د نایک د منچکې ده د حبیبالله د کلي اوسېدونکی ده. شوکار مسلمان ورور ته د عبدالمرزا په حقله معلومات یې لطفا همدغه شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم 0 02 02 4 5.
السلام علیکم، زه محمد الیاس فراه ولایت د فراخت او صدی د وری د کتاب سره په تماس کې ما محمد دا وکاله کې چې ورک شو دی نو تلویش کال عمر لري که هر اوریدم کی دا معلومات وی اور سرلی یا گرا کور ولری پدغ شمیری دی مات زنگ وی چپر و سپر دی سلور دی دارلس دی ایشو سلاح
دا کندار والا د شو مودل سره خبرې کوم ما د ماما دی ورڅی کچېره درک معلوم څه دی باندې پرداش مار زنګ راو دی نه کمیر زی دی نه کریم لاری دا د خیر و پرداش مار زنګ راتو ہے
السلام علیکم زه د نور اسلام ورځ غډوډ خبر کوم زما یو بچی دی هغه د مان اورک شو دی دا ډیر وخت کیږي اردو نه ویته ده اس پټنډه دی چې کوچاته معلوماتي ماته په دیش میراثن غوخي سپور و سپور یو د شپږ دیش و دیش یو السلام
بلې السلام علیکم زه کوم اطلاع د منډه سره ټلیفون پر لیک مزنای محمد د نبی منا نه خون په نامه دی چې دا 15 پښ کال کې د کور څخه وتر دي اس درکه زموږ څخه نه څه ار چا څخه درکه په دغه نمبر دی زنګ وي سپاراویا وشپته شپاسو یارلس و سلام
زه رحمن شاه نیزم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتیا د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نومیږي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی اصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې هر مسلمان ورور ته کوم چیرې چیرې معلومات وي ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
کوم زما نوم کیم دی او ازادي رادو ته می زنګ وهلې دی زموږ یو د اکاز وی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کیږي چې موږ د دشماره لرو نه د موږ شماره لري کچیر دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسی ز په ایران کې ما نو دا به ماته زنګ وی دا موږ د شماره گیر کو سپر دوا وارنه بیا سپر یو اته دوا پنځه یو و نه یو ری بیا وایم سپر دوا وارنه سپر یو اته دوا پنځه یو و نه حتمان که دغه زما ږغ واورېدی نو حتمان دې په دغه شمارې ما ته زنګ ووي. غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی. دا واته کاله کیږي موږ درک نه سره لرو. زه هم کیم یم د ګل آغا ورور. حتمان دې دی ما ته زنګ ووي. د خدای په امان.
زه بلال ترخی د ماسره کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی ده ثنامه د جاوید دا درې میاشتې کېږي چې نادرا چا سوی دی د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خوا ته کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خوا ته لغمان خوا ته بیا نادرا کسو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش وو که آیا دی مونږ غږ اوري او د ده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا دې په مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي چې پر وایا درې سوه پنځه شپېته یو دېرش اته شپېته یو ځل بیا وایم صفر وو درې شپږ پنځه درې یو شپږ اته وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه حضرت احمد سراجی د ګومل لیول سوالی زادی راډیو ته تماس کیم. د موز د منطقي یو نفر وو چې هغه د ایران په لار باندې اصلي وو دوبۍ ته تو ایران په لار ورک شوی. د وسې معلومات نه کیږي که چېرته چاته معلومات وي نو د ازادي لارې د مشته معلومات راکړي چې هغه ټلیفون شمېره ده صفر پنځه سوه پنځه اویا درې دېرش شپاړس اویا. نو ډېره مننه به که چېرته د معلومات راکړي. وسلام.
تقریباً الو السلام علیکم زمانو حاج عثمان دی ولایت رضامه و غزنی ولایت گیلان ولسوالی درسنده چې دوم کایم زما یو ورو په نامه د پد رسول د استقاله کی چې لکو نا طرفه دې هیڅ حال او وحای معلومه هر مسلمان ورو تاسو هغه او د اویای په خپل او د مهرباني او د اسلامي همدا دې د مخې دې په دغه نبر زما سره تماس ونیسي صفر وڅو ونیوي درې سو دوایا وڅو شپږ شماره یو ځل بیا تکرارو صفر و ن و درې و و و درې شپږ عدد.
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم. زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو. په باغران کې د خود یو شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه نظاره کوي. د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري موږ ته دې پر دا شمېره باندې زنګ وهي. زموږ د سیویا نمبر دی 02025255 بیا 0 په پای کې. دا زموږ د سیویا نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري یا دی زما غږ اوري موږ ته دې په دا شمېره باندې معلومات راکړي یو لکه باندې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم دا د دې د ټول کار کوونکو او د دونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خړې دی تاسو لا جام میزي دا دې مې اچي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي. سفر و سفر تلور دنیوی آتش پیته شپل شپیته ار روار دکا پا دی آرم علماتی لک اخوانی جایزه ورکول کیزی و سلام حضر.
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه بېدرکه شوی دی. د مړو د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دېش مړه دا زموږ سره تماس ونیسي. 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415.
بلیا السلام علیکم زه زړګی خوشاله ما د دم کوي د انګریانو څخه تاسو په تماس کې ما مړه دا کازوی دی په ودین نمیږي د زاوډین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کېږي د کور ته نه راکڅوې دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې ایل دلې دی په داش مړه دي زنګ وي چې پر وسه و وږي شپندويش وښ پته وسلام.
السلام علیکم زرج محمد المن ولاد نوزاد لسوالی دربات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو ورو له وخت شي دا دوا کال و درې مش تقریبا کې جنا درا کدی د ورو نوم ګل احمد دی د ما مګرو سوی دی او هغه شي مش دی سردار احمد دی مش د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما جغابری په زندان کې یم د یو هرنی واده تتلی یا هر ځای چې په هر سیمه کې زما ځاګه وریا د دې څخه معلومات لري څو د دې وخت خو لا دا وایي او له دوه د دې نه نه چې دا غوډه خبره کړي چې دا دوه مر د دې کسان هم دې ته چې په زندان کې خبرې کوي دا یو کچې یا بندره له سوې د بندر ما ځاګه وریا د دې خبره کړي
سلام علیکم ازادي راډیو زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي د یوه ورور نوم یې محمد ساري د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک عزیز ساکله ارسلوک معلومات لري موږ ته د په دې شمېره زنګ ووایي په باګران کې باندې یو سړی رالی خو بیا اوازه ورکه شوه موږ ته د په دې شمېره زنګ ووایي 0 1 0 8 1 2 3 0 9 3 یو وار د ټلیفون شماره بیا تکراروم 0 1 0 8 1 2 3 0 9 3
السلام علیکم زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې د څلور کال کیږي چې نادرکه شوی د خانشین د منځکی څخه او اوسیدونکی د باغران دی زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په حق ار ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما یې لده چې ماته په دغه نمبر زنګ ووهی السلام علیکم
السلام علیکم زه د کلار د کینګلای د فارسي زخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شان میزي تقریبا د حیونیم کال کې دی چې په کور څخه نه درافه دی نو مسته ایس اوال او دغه مستنه کېږي کدی ما واز اوري یا دی ارزایی یا په پسه کې یا بزای یا بردایی دا غزما आवाज اوري یا نور خلکو سره ماته دي ته دا غش ناراض زنګ وي چې زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 3 2 2 5 1 2 2 چې هر څوک په دا غا معلومات لري ماته په دا غش ناراض زنګ وي چې زره افغاني سینیر کوي کوي تازه دي درجه ته خمنانه چې موږ څنګه مونږه مشري
ته یو همک شمنی اسد الله امر یو ډول اسکان دی د پلان من عبد الوهید غزنی ولایت د ګلان ولسوال د سپنټک ته کلی وشدن کوي دی په امن یو کور په کندهار کې په لوی لکشي د شاول کور پر پم باندې دی د څلور دې شورز ور رئیس د خپل هغه مدرسې څخه چې د لالیه منځ د جنبي ولسوال د رسنیو ته کلی کې موقعیت لري نظر کې شوی دی که څوک په حق له معلومات لري یا چاله دلې په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 1 0 اتشپته برسه او ایا فلشمرا 0 ایا 2 1 1 0 3 اسره
السلام علیکم. د غزنی ولایت افند ولسوالی در سره پټماچ کې منو دغه ما اوښنې خور راکړه د درې میش کې شنه درکړه نو که چاته معلومات په دې شمه راځي موږ ته زنګ وکړي. سفرایا نشته ته ډیر څنګه څه شته ته سفرایا نشته ته ډیر څه شته ته پای فهمو.
بله السلام علیکم. ما سلامونه قبول کړی ازادي یادو ټول اوریدونکو ته په دې لیست شبا زما یو د ماما زوی ورتل دا تقریبا دا لاس کال کیږي نو ار مسلمان ورته یا په اړه معلومات لري یا دا خپل د ما غاوري نو د ټلیفون پر دې شمې یو درته زنګ ووي. څه پر اوسه 15 تلورته تلورته لويش نو سو دواله د ټلیفون شمې راځي زل بیا څه پر 15 تلور تلور نه یو دوا ستامه
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.